پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. دا پاکستان پر د امریکا دفاع د وزیر له تازه څرګندونو هم خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ساحر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې سارې ښودل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل چې ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې سارې ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. اشرف غنی احمدزی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ.
چې د افغانستان ولس ارسو ده، افغانستان جوړ شي، ولس د افغانستان نظام غواړي، خصوصي سکتور د افغانستان نظام غواړي، ځوان ښځه پیغله او ځوان هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون باندې استواري او دوی په خدمت.
پر دغه فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې و دیش میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د ولسمشر په خبره د فابریکه د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد دیش سلنه اړتیا پوره کولای سي او 200 کسان به پکې په کار وګمارل سي. په همدې پرانستغونډه کې ولسمشر په خپل وینا کې د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ نظام ټینګار وکړ او هغه د ملت غوښتنه وبلله چې په دې اړه به هم د خبرونه کې راپور ووري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري. جیمز ماتیس دا خبره وروسته تر دې وکړه چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پریکړې په غبرګون کې ویل یو اړخیزه بیانونه د مشترکو هدفونو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الجلونو ټاکل له تروریزم سره پر مبارزې منفي اغېز کوي. کله چې له جیمز ماتیس څخه پرون په واشنگتن کې پوښتنه وسوه که چیرې اسلام آباد د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو اکمالات بند کړي نو امریکا به څه کوي، چې ماتیس ویل چې تېره میاشت یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې او ډاډه دی چې پاکستان به داسې څه ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 33 دولت مخالف وسله وال وژل سوي دي او 3 نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې د دفاع وزارت ویلي دي چې دا عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې ترسره سوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانه هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دولت وسله والو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. نیکی هیلی وویل دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکي حکومت څخه سخته ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلې هیلی په وینا د ایران تر 9 اویا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلي دي. د ایران د مظاهرو په اړه تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علی خوشرو وویل له ملګرو ملتو د امریکا ناوړه استفاده د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانسته. دی وایي د تاسو فرده چې د یو شمېر غړیو د نارضایت سربېره د امنیت شورا د غونډې چې له خپل بهرني ماموریت سره یې سر نه خوړ د امریکا د اوسنۍ ادارې د ناوړه استفادې له امله جوړه سوه. روسیه د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیې کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی سي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد ورکړي. د ترکیې ولسمشر وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. نوموړي ویل دا ستړیا به موږ اړ کړي چې پریکړه وکړو، خو ولس مشر اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه کوي. او د یمن شیعه یاغیان ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندې وشتلې دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندې شنډ کړی. المسیره تلویزیون چې د یمن د شیعه ودی خبر ورکوي چې د لند واټن دغه بالستیک توغندې په بریالیتوب خپل هدف ته رسیدلې دی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولس مشر غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي. شریعت استوار په قانون استوار ده.
روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې د پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه د اسلامباد له عکس العمل کومه اندېښنه نه لري. د کابل چاپ مطبوعات هم لرو او د روان خبرونې په ترڅ کې د نړیوالو مسئلو تر څنګ اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په افغانستان کې داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ډب کړي. خاغلی غنی چې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو فابریکې په پرانس غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هواد کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدران راټول کړي دي.
بله مراد صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان ولس نظام داسې نظام غواړي چې په هیواد کې د قدرت د خې لارې انتقال شوی وي او دا د افغانستان ملي هدف ته. ولسمشر محمد اشرف غنی چې شیبه مخکې د خان سټیل په نوم د اوسپنې دی ویل کولو او سیخ جوړولو فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولو ویل د هیواد جوړول د افغان ولس او خصوصي سکتور عمومي غوښتنه ده او دوی ټول په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي. ولسمشر غنی ویل په هیواد کې حاکمیت نه میراثي دی او نه هم د خانۍ کوم کار دی.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي او موږ باید ټول د ځان چمتو کړو چې څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوست نه ملک و طایفي ده نه میراثي ده. خلکو ته هر چاته چې ولس رایه ورکړله هغه راضي دي. ولس مشکېږي او د ولس مشري هدف دا نه ده چې خانی وکړي. د ولس مشري هدف دا ده چې خدمت وکړي او ټول انشاءالله تعالی دا فرهنګ باندې به درې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی که څوم د چا نوم وانه خې چې څوک د ولس د تمو غوښتنو د خلاف نظام غواړي، خو د چارو د چړونکو په باور ولسمشر غنی تر ډیره ورستیو سیاسي حالاتو ته اشاره درلودله. یادونه ورده چې په دې ورستیو کې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د حکومت خلاف څرګندونې کړي او ویلې دي چې حکومت یې نشي لری کولای. په همدې ډول د کندهار امنیه مندان عبدالرازق ورته څرګندونه درلودلې چې د حکومت لخوا نه دی ټاکل شوی او نه هم د لری کېدو وړتیا لري. خو ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې تر دې ډېر سیاسي حالاتو ته اشاره ونه کړه، اما په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ودې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د خان سټیل د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې سټیل په جوړولو سره د کوچنیوالي هغه هیله پوره شوې ده چې غوښتلې په افغانستان کې وخت د د جوړولو فابریکا وویني. د په باور دغه فابریکا چې د یو خصوصي سکتور او یو خصوصي پانګوال لخوا د 10 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې د سیمې په کچه سیالي کولای شي. د خصوصي سکتور ویل چې دا فابریکا د ایران او پاکستان د سټیل نلوړه ده او د ازبکستان سره سیاله ده. دا د ونې ده چې د خان سټیل فابریکا په افغانستان کې تاریخ کې لومړی ځل دی چې په دومره لوړ ظرفیت او په دومره لوړو امکاناتو سره جوړیږي. د دغه فابریکې مشر خان محمد وردګ په خپل څرګندونه کول چې د دغه فابریکې په افتتاح سره به 200 کارکونکو ته د کار مستقیم زمينه برابر شي او ترڅنګ د دغه فابریکې لار به وکول شي چې د افغانستان د 1.5% په شاوخوا کې د سټیل یا د سیخ ګول او د سیخ په برخه کې اړتیا پوره کړي. بلې مراد صاحب
ډېر زیات مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې په کابل کې نن د خان سټیل د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې چې ویل کېږي په افغانستان او سیمه کې بې ساري ده. د پرانز غونډې او په دې غونډه کې د دې فابریکې او په غونډه کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه تاسو سره معلومات شریکول. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهانو په اړه هم د ولسمشر غنی د نننې سرګندونو موضوع شریکه کړې ده. ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې هغه نظام خلک غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی چې د خان سټیل په اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په افتتاح کې خبرې کولو ویل چې په افغانستان کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. دا چې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو هدف آیا په افغانستان کې روسي سیاسي تحولات دي او که څنګه، په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو اسدالله میلاد څخه پوښتنه کړې ده. زه
فکر کوم کله چې جمهور په دې اړه باندې څرګندونې کوي هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زور ځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري د هغې ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي او دوی هغه ستونزې چې په دې آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والي یا مثلا ځینې کسان کندهار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې هغه خپل سیمهیز قدرت نو د غیب مقابل شپږ کوم دغه څه خي خو دا اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزی حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زورواکانو ته ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پیښې په هیواد کې تعقیبوي زه فکر کوم ډېره واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د غیر پروسه مطابق مختلف شي.
بله، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې بل مسلې باندې ډیر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دی راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دی وروستیو تحولات ته که څنګه؟
دقیقاً ځکه ځینو خلکو په دې آخر کې یا ځینې سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینې سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقاً چې همدغه کسانو ته ده ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په غو ډول باندې وټاکل شي او دا یوازینی لار اوس مریتي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
که چیرته موږ په افغانستان کې د مرکزی حکومت وضعیت ته وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې دا چې بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی او بل دا چې په نظامي لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمني لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلفې د حل لارې پیدا کوي دا د دولت د ضعف سره مخ کولای شي. اما هغه اساسي خبره ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تروسه شتون نه لري. یعنی موږ د دولتونو هغه فلسفه ته وګورو د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو د ولسمشر غنی د نننې څرګندونو په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې خلک داسې نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په دې هیواد کې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. په دې اړه مو د چارو د کارپو اسدالله میلاد څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د امنیت د شورا په استراری غونډه کې ویل هغه ایرانی وګړي چې د ایران په لارو کوڅو کې د اعتراضونو لپاره راوتلي دي د خپلو بشري حقونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د ایران د روسي اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه پرون ماښام جوړه شوه. اجمل ان دا مسئله څارلې او راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلې د خبرو د وینا جزئیات څه و؟
رضوان مراد، اصلا خو دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا استراري غونډه د امریکا په بلنه د روسیې د مخالفت سره سره راغوښتل شوې وه. د ایران د وروستیو مظاهرو په اړه چې د حکومت ضد مظاهرې دي، غوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې اړه د مظاهره چیانو په پلوي دریځ خپل کړي. په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نکیلی ویل د ایران خلک په نهاوی سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراض په توګه درېدلې دي چې د دې پوینا د ایران د حکومت له خوا په وړاندې ځپون کې اقدامات روان دي، خو ایرانی وګړي د خپل حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي دي. د همدارنګه نړیواله ټولنه ملامت کړله چې دوی ننداره کوي او دا ننداره دي نه کوي بلکې د خلکو تر څنګ دی ودرېږي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ایادنی کې هیله د خبرو پر وړاندې یاد خپل هیواد د دریس پړڅول.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مخکیم امریکا د ایران په کورنۍ چارو کې په مداخله تورن کړی او لپرونی غونډې ورسته یو ځل بیا غلام علي خوشرو ویل دي چې امریکا له خپل ځواک او قدرت څخه د ایران په کورنۍ چارو کې د مداخله لپاره ناوړه استفاده کوي. هغه ویل چې سربیره پر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو مرغړو په دې اړه د بیړنۍ غونډې سره مخالفت درلو چې اشاره یې روسیې ته وه، امریکا بیا هم دا غونډه راوغوښتله او له خپل وسني موقف نه چې په امنیت شورا کې لري د پوینا چې ناسمه استفاده کوي. تر دې مخکې یو بل مشورتي غونډه د روسیې په غوښتنه په امنیت شورا کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د روسیې سفیر ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر په امریکا انتقاد کړی دی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله لپاره پلمه لټي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د ایران پاړو په دې هیواد کې د روانو اعتراضونو او سیاسي تحولاتو په باب د امنیت د شورا د غونډې جزئیات مو له اجمل اندو اوریدل.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خانستیل د وسمنې دی ویلي کولو فابریکه پرانیستله. د خانستیل د وسمنې دی ویلي کولو د فابریکې مشر خان محمد وردګ دغه فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې ویل چې دغه فابریکې د وسمنې دی ویلي کولو ټولې چارې په معیاري ډول پر مخ وړي. ښاغلی وردګ ویل له دې وروسته دوی په کور دننه د ساختماني ودانیو او زیخوګو لاړخه دیرش سلنه اړتیا پوره کولی شي. د خانستیل فابریکې مشر له افغان حکومت غواړي چې د دفاع وزارت زړې وسمنې دی ویلي ولو لپاره د دغه فابریکې په واکې ورکړي. خغلی وردګ وایي چې په دغه فابریکې کې په مستقیم ډول 500 کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. نوموړی وایي هر کال د میلیونونو ډالرو په لګښت د ساختماني چارو لپاره مواد له بهر افغانستان ته راځي چې دغه فابریکې په فعالیت سره برکم شي. دغه فابریکې د کابل په صنعتي پارک کې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د راټولولو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین اونینن په کابل کې پیل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کمپاین کې خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د اهمیت، اصول، جرایم او قوانینو په اړه عامه پوهاوي ورکول کیږي. ښاغلی پسرلی وایي اوس مال زیات خلک د مالیاتو له لوړوالي څخه شکایت لري. نوموړی له حکومت غواړي چې د مالیاتو کچه راټیټه او هم اصول ورته اسانه کړي. د مالیاتو د راټولولو په اړه دغه کمپاین پاین د مالی وزارت لخوا او د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکارۍ جوړ شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1250 افغانۍ، د وریځ او درینی منای بوجه 2000 افغانۍ، شپږس لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 1050 او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د زین بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ، یو یورو درې اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سلور نوي افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه څلېرويشت افغانۍ.
تاسیس مون غاګل ازادي رادیو او ری د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نشدې 2 میلیارډ ډالر مرستې باندې کړې دي او لږه هوا دغړی چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد په خپل خاور کې لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا کې چې تر پاکستان د خپل خاور دننه د ترهګرو زالې ونسپی د امرسته باور نکړي او نور فشار به پرې راولي، خو بل لور ته داسې اندېښنې شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لار بند کړي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړې چې جزئیات له احمد شي بارو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلند نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې، داسې څه خبره نه وه. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو، که چېرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې 2 میلیارډ ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلې ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 1500 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر 160 میلیارډ ډالر ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخ ته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې سلوی خلې افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل
امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې واشنگټن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بند کړي نو پر واشنگټن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لا حمید محمد څخه خبرو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن ډېره د پاکستان پر وړاندې د امریکا په نوې دریز او پر دغه هیواد د پوځي مرستو پر باندې دوه بحثونه کړې دي. سرخط رسپانو په خپل سر لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو نه قانون افغان کډوالو د شړلو په تړاو د اسلام آباد پر خبرداري بحث کړي او لیکلي دي چې پاکستان دا کار روسله هغه کوي چې افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د نوو فشارونو ملاتړ وکړي. رسپانه لیکي چې پاکستانی چارواکي خای دا فکر کوي چې یو ځل بیا افغانان تر دغه خوږی ګوتې ونیسي او افغان حکومت به مجبور شي چې پاکستان ته زارې وکړي او تر څنګ د هغو فشارونو مخالفت وکړي چې امریکا او نور نړۍ پر پاکستان راوړي. رسپانه وړاندې په خپله تبصره کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د اسلام آباد لپاره سره زر بللې دي چې د بیلابیلو اهدافو لپاره کاروي. رسپانه د سر لیکنې په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د ځان اسلام آباد ته کم نه راولي او کډوالو ته د هرکلی ووایي. ویسا رسپانه بیا په خپله سر لیکنه کې د پاکستان په تړاو د امریکا نوې دریز او د هغې په وړاندې د پاکستاني چارواکو غبرګونونو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په کوم لوري درومي. ورسپانه لیکي چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لروسته سرګندونو داسې ښکاری چې دواړه هیوادونه لګ تر لګه تر ننه پورې تر ډیره بریده پر یو بل تړلې وو. ورسپانه د ټرمپ د سرګندونو په اړه د پاکستان د ځینو سیاستوالو او په تیره بیا د عمران خان روسي سرګندونو ته په اشاره لیکي که د امریکا او پاکستان اړیکې خرابېږي نو پاکستان به روسیې، چین او ایران ته مخه کوي چې افغانستان به بیا هم د یوې نیابتي جګړې قرباني وي. هیواد دولتي ورسپانه خپله سرلیکنه پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو د بندېدو مسلې ته ځانګړې کړې چې د ورسپانه په وینا پاکستاني چارواکي ورخطا کړي دي. ورسپانه وړاندې د امریکایي چارواکو په حواله لیکي کله ترهګرۍ ملاتړ پاتې ونه رسید نو پر اسلام آباد به نور فشارونه هم راوړل شي. ورسپانه لیکلی دی چې امریکایي چارواکو له پاکستان نه غوښتل چې د نورو اقداماتو تر اعلانېدو مخکې د حقاني شبکې ویشت غړي دوی ته وسپاري. ورسپانه وړاندې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په لومړي پړاو کې پر پاکستان مرستې بندوي، په دوهم پړاو کې د بلوڅو او پښتنو قومونو ملاتړ پیلوي چې مشران تل د اسلام آباد لخوا د تروریزم په نامه وژل شوي دي او په حقونو خېټه اچول شوې ده. ورسپانه د سرلیکنې په پای کې له امریکا غوښتل دي چې دغو فشارونو ته دې تر هغو دوام ورکړي چې اسلام آباد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملي ارمان ورسپانه بیا د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې دریځ ته خوشبیني څرګنده کړې او لیکلې ده چې د دې نوې سیاست دوام به پاکستان اړ کړي چې د افغانستان او سیمې په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې پر واقعیتونو ولاړ دریځ غوره کړی دی چې اغیزې به ژر تر ژره راڅرګندې شي. ورسپانه په جلا مطلب کې لیکلې ده چې امریکا پاکستان ته خپلې مالي او پوځي مرستې چې شاوخوا یو میلیارډ ډالر وو سنډولې دي. ورسپانه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وان په حواله لیکلې ده چې د مرستې به تر هغې بندې وي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې او په تیره بیا د طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې چې ټوله سیمه بې ثباته کړې ده اقدام ونه کړي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زمانو محمد عارف د میدان وردګو د ولایت څخه. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بسونو لپاره په کار باندې اچولې ده دا ډېره شفاف او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو د خن خواهش ده چې دا زما پیغام روانه خبرونه د تاریخ پرونه کې نشر کې ترڅو د اړوند چارواکو او پر کار موزه په خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاکيابان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرور او وچ تللې دي. هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیست باندې شمار ده. لهذا كحكومت مؤسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي. دا د ټول ملت د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي هغه به یوازې نه یوازې د دې خاورې به لاس تولي خو دا ملت که جوړي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسی زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. لیسمت ساروان څخه اورو چې د امریکا په ټکساس کې طبي سیډونکو د چاقوالي د کمولو یا د وزن د کمولو لپاره نوي درمل جوړ کړی دي.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو ترخوړلو پوري هیڅ حسن نسبموي. اکثره درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او لزینو کسانو سره سپورت هم چندان برستنه کوي. د امریکا د ټکساس په هنتون تیبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت د حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بېساري ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و او په خپله وینا کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه سوې 10 میلیونه ډالره پانګونه سوې ده او کولای سي چې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10% اړتیا پوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 3 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال مخالفین وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل دی د اسلام آباد عکس العمل تاندیشنه نه لري چې ماته ست خبر ورسته تر دې وکړي چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارده ډالره پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپل خاور کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولې دي. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامۍ هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. او د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندي وشتلې دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت ازما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت خپل پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې رقیه علیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروین د پروسس ترې کارخانې ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ بیان ثنا الله روحاني د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غ عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ د هیروین د پروسس ترې کارخانې هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې یې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیرې یو اونۍ کې 591 کیلوګرام مخدره مواد نیولې. د د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابو بکر رسنوی ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز درنج او کنگ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقوړونکي هم نیول شوي دي. دغه ډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې څوارلس تنه هم نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیې قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاقوړونکي د 211 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولا او موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاقوړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته یې قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. ښاغلی جوزجاني زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان مریض کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور څلوېښت تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرامه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه لیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي. د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې نظر حق هم ورکړي.
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور.
درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړی. کوشش د فامیل ډېر را سره و. هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکول کړل. اوس مې اقتصاد لکه په دې خوشوي ده چې کار دوباره درختم کوم. زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره.
اته نه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسنه. یعنی علت یې دا و چې همدغه ژله.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کی. تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عامو خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نشته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دې پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنځشنبې په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد درې نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ ترڅنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل با
به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې لنشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو لنشې موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوې دي چې د لنشې موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به له خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي عوارض ونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي،
منفی جانبی خود نداشته باشه.
خاغلی دانشیار زیاته کړه په دې ورستوي کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشې موادو پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. ل دې عمله باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونو د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو تر څنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه موادو کارپو او نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو په خوانی مدیر حاجی محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له نشه موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دي له سره کتنه وشي او له بزګرانو سره په همغږي دي و عملي ستراتیژي چمتو شي.
د مخدرمواد کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغه حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا دغه زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړی زیات دی او د دې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه شي محصول ډیر وشي او هغه لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب یو وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشې موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دي د معیشت بدیل په برخه کې عملی پالیسي چمتو شي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو موثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکاله پخواني والی امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د موثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنۍ حکومت او دولت په ټوله صاحب باندې تل په سلو کې کنټرول نه لري، د ساحه د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلی ته مخه کړی ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې کال کې 2000 چې دی فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، هغه وخت دی د وروزو په سیاو یو تناڅه هغه ځای کې چې دی امن احساسي واړی راواړی، یعنی خلک هم متضرر کیږي، کله خلکو په کاروبار کړي او سی مصرف پکړي، خو بیا هم د ټول شان ګور نتیجه ورنکړه. تاسو کله ورستنی دا پورونه د نړیوالو مؤسساتو واوري دا 9000 تانو ته په سلا باندې د دې تولید ورسېده چې د پرتلا د 13 کلونو په نسبت باندې دوه برابر شوې ده په بازارونو کې، چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک یې حاصل لاسته راوړي دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بلاره دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله پر راتلونکو کلونو کې له کښت سره په مبارزه کې البته بریالي اوسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا و یا اته میاشتې باید دهقان په دې کې زحمت وکړي او بالاخره د دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ دا اوس محاسبه کړئ چې سره د قیمت دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار سر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي دته سل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چیرته دلته موږ د بدیل کښت تر څنګ موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو په دې اتو میاشتو کې نه سړی بېکاره دی په خپل پټي او ځمکې ته ځي، هلته پکې روزانه پکې کار کوي او بالاخره په آخر کې یو محصول اخلي او هغه محصول ته دله خوشحاله چې ولا مل چیر اخیستي. که تاسو دا محصول او د دې ګټه په ورځنۍ باندې تقسیم کړئ د ورځې د سل افغانۍ هم ځمکه پکې بنده ده هم اوبه پکې مصرفیږي دا ټول مصارف تاسو وکړئ دغه دهقان خپل مزدوري د ورځې سل روپۍ ورته نه پاتې. مخدراتو کو د مبارزې وزارت او ادارې چې دلته موجود دي کله ناکله د بهرنیانو نه او د فند واخلي او هغه ته داسې پروپوزل نه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي او پروګرامونو کې تر ډېره پورې زه به کله کله پکې داخلم کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په دغه پروګرامونو کې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقیږي. هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخستل کیږي.
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرنیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي، له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو دغه عامل یا دغه بهرنی مرستې وکړی شي په مؤثره توګه تطبیق شي تر څو کښ کابو شي؟
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیادونه وکړم چې موافقه او کامیابه راوتې د افغانستان په مختلف ساحات کې دین استفاده شوې ده، دولت او حکومت سره مرسته کړې ده، به خلک دې ته تشویق کړي، خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری وکړي. یو برنامه ده د کاردیف په نامه باندې همدغه گرین هاوس په نامه باندې یا شنې خونې جوړې او هغه کې د مخابره مواد وزارت دخیل دی ځکه فند دی د وزارت مالیه دخیل دی فند پکې ته یو کې ورته زراعت وزارت دی او د کل پراختیا وزارت دی او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي دغه شنی خونی ورته جوړي. یعنی د لږ ځمکې نه بیخي ډېر حاصلات اخلي، دغه اکثرا پخوا موږ د چین ایران او د پاکستان نه به زیات واردېدل، اوس خوشبختانه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو بانډو کې تولیدیږي او بازارونو ته راځي.
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه موږ له مکار مرسجن ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکا اوریده او اوس هم د یو داس چا د ژوند په اړه راپور لرو چې تر اوږدې بدبرغي ورسته بیرته نیک مرغه سوي دي. محمد عارف څلورش کړنه کې په نشه اخته سو او نه کالې پر لپسې بیلی بیلی نشه وکړي، خو د یو پیغور له امله د نشه پرې شوولو هوډ وکړ، د محتاجینو په یو رختون کې بستر سو او تر جوړېدو وروسته اوس د خیاطۍ دکان لري. دا چې د وژنې شته مخه کړه څنګه بستر سو اوس د کورنۍ چرانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کار سره راضي دي په دې اړه محمد ایاس ته نک راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو پنځو شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي. دا په ونه لوړ ځوان چې تر نه کال وروسته یې نشه پریخي او وس روغ شوی په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلن او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پریږدي.
بعد انډیوالانو سره معرفي شو او ماته ویل چې دغه نشه ته وکړه او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشي شو. پلار یو ورځ کوڅې کې تلم از ما زوی ته چانه را که وای پلار دی پوټر وهي، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم. درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړی، کوشش د فامیل ډیر را سره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوبار راته کوله. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوبار رختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سویم.
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و. د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زیر رسولي وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې څلوېښت کیلو وزن یې درلود.
دا مریض منگ دیر په بد وضعیت سره ولیدو، غیر نون مال حرکتونه کول او حفظ صحه هم صحیح نه و. منگ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل. دلته غز منگ کم شرایط چو هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو. دلته چاول راغه منگ چې وزن کو نو د دې وزن تقریبا 40 کیلو او زمنګ سره بازي درسونه دي، دینی درسونه دي، اجتماعي پاغه کې برخه غستله. بل میاشتې چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 85 کیلو وزن یې رسیدلی و. دا یو تکړه خیاط و. مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولا راوغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او خپلې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
آه بله، کالا آوردیم.
سه متر است کیت؟
بله آسان.
چطور بود تو دیگه کالا اخبار چند دختم با او همشیره دختم کالا
سید؟ خوب بودک، خوش کردن، خوب کالا بود.
محمد عرف وز دخپل سیم وطل خیات ده. په دوکان کې پریمانه جوړی شوی جامې زړیږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډیر دي. سمیولا چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. 15 کاله کیږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور زبیولا چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کوه، له دې امله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان د سابق وخت کې عمل
عارف جان مخکې عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې ده ته مو ورکړې وای. هر ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی اوس یې چلند سوی دی. دوکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشه د سری خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري، د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکي شمس له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ سوی په شپږو ژبو خبرې کولی سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ، خو دا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لیرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
نوم شمس ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دیارلسمه نوي کال کې زه مکتب څخه فارغ شوم. بیا مې مشال پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیته پورې ما ترجمانی مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکتو دی کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوی شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوازې مې تر اتم سیمه پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا د اتم سیم نه تر دولسم سیمه پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. یې نه وروسته کله چې پوهنتون دوره شوه، بیا د ننګرهار وه، مو سره په صنف کې وه، دی ما سره بې وفایي وکړه وه، نامزاد شوله یوه میاشت مخکې. د نشه سړی یا دې غم نه کوي یا دې ډېر دې مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، یو اته نه کاله کیږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز اشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسو نه، او یعنی علت یې دا وه چې همدغه ژیله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف بدون د مورجان نمې او ترونو زې په کور کې پښپګ نفرو و نفرو باندې بدون د مور نمې داسې زدان نه راکړي دی چې ته پودر څکې شهر نه ورته وای په ماشال پانتون ته مخامخ په غاټ پارک نه په دې کې ساکینا شي دا چارس خرڅې دي چارس چې دي دا ټول په پودر کاکړ دي چارس می چې واخیستل د شهر نه نو دومره لګ لا صرفات یو داسې پلار می تلاشی کړم نظامی دا هغه پوه شو چې دا لک خو جوړ تیار وزم مشر د کورو څنګه د راویا هو یا تاتی په کور کې جامعه کې دیوالان سره خراب شولو دا چارس چې کله زما پلار څخه واخیستل پوه شو چې دا چارس پوډر لري ککړ دي کې دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړو پلار مې پوه شو حتماً دا پوډری شوی نشي نه اول لاس واخلی مایکوی خدای دپاره تبایی ده ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختمیي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا بشن ستاسو لپاره یو ډرامه لرو کیسه دا سده چې جاوید او محمود وورونه دي دوی ته لپاره په میراث یو مزکور پاته ده اوس جاوید غواړي چې په دې مزکه کې تاریخ وکړي خو محمود یې مخالفت کوي هغه د شپږ دې خبر د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او سنت جابه ولري دا با پیو ډراما کې واور چې محمد ایاس تر نکلی کلی ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام لالا ستړی مشی څنګه راس پمنډ راغلی خیریت خو بهي
کور کې راته ول چې جاوید لزان سره خشخاش جوړل او زمکه تلاړ
هو خشخاش می راوړل ما ویل وبې کرم
څه شي خشخاش کری
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي
دا زمکه لپلار ما او تا ته په میراث پاتې ده زم در سره شریکیم زما خلرم چې سمزلو غوړی غو پکې وکرم
لبل کثر زم نه راګرځوم بس یوازې تاریخ مکره
یار لالا ته ما جیبه خبرې کې په دې کې نو څه خبره ده
مال مولوی صاحب څخه اوریدلې دي چې تریاک کرل ناروا دي
کرشتي اره وای دا نور خلک به هم نه کرلای یوازې د ته مسلمانان یو
نور خلک به ناروا کی وورو رضا او ته مو کو
ګوره لالا تا څو واره په خپل خوا خزمه کرلې او ما درته څه نه دی ویلې نن چې زه تریاک کرم تم څه وای نو
ګوره جاوید جانه دا ښه کار نه دی تر څو چې مزمکه ګډوي باید یو بل سره د کخت په باره کې مشوره وکړو
لالا زل نسته اسره غرمه راکینم او ته وای چې تریا کرم دی نور ستا خو خدا زم دا تریا کرم دا رامو خبره بیا تا پکې واچوله اوس خوشو تم را ته ملا شوې
زه دا خبره لزان نه کوم ټول ملایان وای
چې دا ټول ملایان وای نو به واول نه دی ورېدلی
راز چې د جمعات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو
سمه ده درزه چې ورشو
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله
مولوی صاحب اجازه ده
راځي راځي دلته د محراب په خوا کې کینې
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی تاسو زموږ ترمن فیصله وکي
الله دې خیر کی تاسو خو هیڅ کله په خپل کې جنجال نه دی کړی
بس مولوی صاحب د نيستي دی زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي
ها کپټه خبر وی نو د جمعه ته بده باندې ولاشو او که کار خبر وی نو دلته راته وایست
نه نه د پټه خبره نه ده مولوی صاحب خاره خبره ده
خانو بیا راته وایست څه خبره ده
جاوید مې لازم کرا وست هل د پکخ لګیو
نو دا خو نر کار کوي پریږده چې یو څه وکړي
مولوی صاحب کا شیرا واکخت کولای تریاک کرل تریاک
رښتیا جاوید جان ته تریاک کرل
هو مولوی صاحب تریاک مې کرل
ولی ته نه خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دی.
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې